افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوید ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجران په یوه جومات کې پیل سوی برید پای ته ورسید. نور مسایل هم څیړو تر خبرونو وروسته. په پیل کې له رضوان مراد نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د اندام د ښکلا ملي لوبغاړي احمد یاسین سالک قادری د آسیا په لوبو کې د سرو زرو د مډال په ګټلو سره اتلولي ترلاسه کړه او روسي مقامات وی کریمیا ټاپو وزمتنیز دی نن سین ته د یو بس تلویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. خبرونو تفصیل. په کابل کې نن د اهل تشیع پر یو جماعت ډلیز حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت سرپرست نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت سرپرست وای نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي څلور کسانو چې یو یې ځان په قلعه نجارا سیمه کې د امام زامن پر جماعت باندې په برید کې هم په چاودنه کې ځان الوزولی و او درې نور بیا د افغان سرتیرو لخوا وچل شول. د نوموړي په خبره په دې حمله کې لس ملکیان وچل شوي او دیرش نور ټپیان دي. نجیب دانش ویل پولیس توانېدلي چې یو سل اووه کسان له جومات څخه ژوندي وژغوري. له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی. ویلي دي چې ترورستان نشي کولای په دا ډول بشریت او اسلام ضد اعمالو سره د افغانانو یووالی مات کړي. بلور ته اسوشیټډ پریس خبري اشانس وای په افغانستان کې داعش پورې تړلې ډلې د کابل د نننۍ حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په دې اړه په همدې خبري مجله کې نور جزئیات خبريږي. د قندار ولایت په شاول کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ تیر شپه جګړه شوې چې لسګونه وسلوال پکې وشل شوې دي. د قندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق نن ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال د شاول کوټ په سیاسنګ سیمه کې د هوایي حمله په نتیجه کې وشل شوې دي.
د سرلوش کاسه وجه سوی دی ولس کاسه زخمیان دی پدې کې زخمیان به ځان سره انتقال کړی دی.
د قندهار د امنیت قومندان وای په بیگانه جګړه کې د ملي اردو دوا او دوه د پولیسو عسكر وجل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر دې دمه د شاولی کوټ د تیر شپې د جګړې پړه رسنیو تسنې دی ویلي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی احمد یاسین سالک قادری د آسیایي لوبو اتل شو. قادری نن وکول شول چې د آسیا په یو پنځوسم دور سیالیو کې د ټولو هیوادونو لوبغاړو ته ماتې ورکړي او د 90 کیلوګرام په وزن کې د سرو زرو مډال وګټي. په قادری سربیره د افغانستان بل ملي لوبغاړي شکر الله هلمندي د 100 کیلوګرام په وزن کې د سپینو زرو مډال واخیست. د آسیای او پنځوسم دور سیالیو ته د افغانستان لس ملي لوبغاړي ورغلي دي. د آسیای او پنځوسم دور د اندام د ښکلا او فټنس لوبې د جنوبي کوریا په پایتخت سیول کې روان دي. خبرونه له ازادي رادیو اورای. روسي مقامات وی کریمیا ټاپو وزمتنیز دی نن سین ته د یو بس د لویدو په نتیجه کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه شوي دي. د پیښې څېړونکي وایي په دې پیښه کې مړه شوي کسان د یو ساختماني شرکت کارکوونکي دي. روسیه له کریمیا سره د نښلیدو لپاره پر تمام ټاپو وزمه د یو پل د جوړېدو چارې پر مخ وړي. روسیه په 2014 میلادي کال کې اوکراین پورې اړوند د کریمیا ټاپو وزمه په خپلې خاورې پورې وتړله. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزیر روسیا تورن کړی چې هڅه کوي د هغه په خبره په زور سره نړیوال سرحدونه له سره رسم کړي. جیمز ماتیس همدارز ویلي چې واشنگتن په فعال توګه اوکران ته د نوي دفاعي وسلو د ورکولو پر مسأله غور کوي. خاغلی ماتیس ټینګار کړی چې متحده ایالات به د مسکو په لاس له روسیې سره د اوکران د کریمیا ټاپو وزمې الحاق یا یوځای کېدل ونه مني. د امریکا د دفاع وزیر دا خبرې پرون د اوکرين په مرکز کیف کې له پخوانی شوروي اتحاد څخه د اوکرين د خپلواکۍ د ترلاسه کولو په شپږشتمه کلیزه کې د شپږشتمه کلیزه په مناسبت جوړ شوې غونډه کې وکړي. جیمز ماتیس د امریکا متحده ایالاتونو لومړنی دفاع وزیر دی چې په تیرو لسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له اوکرين کتنه کوي. بلور ته بیا د اوکرين پاوس او روسي پلو بلتون پال پر یو بل تور پوری کوي چې د اوکرين په ختیځ کې له اوربند څخه تازه سرغړونه کړې ده. اوکرين ځواکونه وای بلتون پالو په دونیک سیمه کې د درنو سپک وسلو ډزې کړې دي. د اوکرين پاوس وای د بلتون پالو د دې پرون کې عمل پر وړاندې دوی ډزې نه دي کړې. اخو بیا بلتون پال وای چې د اوربند له نوي تړون وروسته دوی د دوی یو سرتیری د اوکرين سرتیرو په ډزو کې وشل شوی دی. د اوکرين د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې له 2014 کال راهیسې د اوکرين ځواکونو او روسي بلتون پالو ترمنځ جګړو کې تر اوسه پورې څه د پاسه 10,000 کسان وژل شوي دي. او د بی پولی خبریالانو سازمان د آذربایجان حکومت لخوا د یو وتلي خبریال د نیولو پر وړاندې توند عکس العمل ښودلی دی. دغه سازمان د مرکزي آسیا مشر جوهان بهر ویلي د توران خبری آژانس د مشر مهمان الیف پر ضد لګیدلي تورونه بی اساس دي. د توران خبری آژانس مشر مهمان الیف پرون د مالی د نه ورکولو او له واک څخه د ناوړه استفادې په تور ونیول شو.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې اوري چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یو جماعت کې پیل شوی برید پای ته ورسید. ځینې سیاستوال او د ولسي جرګې استازي وایي د روسیې چارواکو وروستۍ څرګندونې څرګندوي چې روسیا د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني.
امریکا ته بده ده چې باید د ډېر عقل او د ډېر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
په ولسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ انتقاد وکړ. د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د القاعده او لشکر طیبه په یو لوی مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې لاس وسلولي وژلي. په خوست کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخبو لوبډلو ترمنځ سیالي روانې دي.
د اتفاق د والی او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه تورنمنت
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څیړو. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یو جماعت کې سوی برید پای ته ورسید. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د څلورو بریدګرو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تر سلو ډیر کسان د پیښې پر مهال ژغورل شوي دي. ناجیه صفی په کابل کې ده له نورو جزئیاتو سره.
بلی مننه کوم سالی صاحب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د یو لسمې حوزې اړوند د قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان پر جماعت برید پای ته رسیدلی، او دوی وایي چې په دغه برید کې 10 تنه وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب دانش شیبه وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
آخرین
د وی روسي ارقام چې موږ ته لسمی را رسیدلې په خوشنۍ سره په دې برید کې 10 کسان وژل شوي، 10 ټپیان دي چې تر ډیره پکې ملکیان دي. په وژل شو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. همدارنګه په دې پیښه کې درې پولیس هم وژل شوي، 8 ټپیان دي او 100 کسان ژغورل شوي دي. تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او درې حمله کوونکي هم په دغه پیښه کې وژل شوي دي. د دغه پیخي مسولیت دایش ډلې منلای. دغه حمله دقیقا نن له غرمې وروسته په یوونی مبجا وشو چې نږدې 3 ساعته دوام وکړ. امنیتي چارواکي وایي چې وسلوال تکیه خانی د اهل تشیع جمعه ته نوتلې و چې ډیری کسان یې غمل نیولی و. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اګست میاشتې په لومړۍ نیټه هم په هرات کې د اهل تشیع پر جوادیه جماعت بریټ مسولیت دایش ډلې منلای و. په هغه بریټ کې له 150 کسان وژل شوی و او تر 85 نور ټپیان و. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. په راپور کې مو وردل چې د کابل ښار په خیرخانی سیمه کې د قلعه نجاره په یو جماعت کې سوی بریټ پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې د څلورو بریټ کونکو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. بل خو د افغانستان جمهوریت ریاست په کابل کې پر وجمات نننۍ حمله وغندله او په کې لیکل سیوی البته د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې هغه جنایت کارو ترهګرو ته به د خپل اعمالو سزا ورکول سي چې د کابل په قلعه نجاره سیمه کې د امام زمان په جمعات تروریستی برید زموږ یو شمیر وطنوال شهیدان او ټپیان کړل. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلي تروریستي ډلې پوهیږي چې ورځ تر بلې له ماتې سره مخامخ دي. هڅه کوي عام وګړي د عبادت سپېڅلي ځایونه او د لمونځ کوونکو په ګډون ښځې او ماشومان په نشه او قرباني کړي. د برید پر مهال د ازادي راډیو خبریال په سیمه کې له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې کړي. د دوی خبرې به واورو.
خدا موست
امروز جمعه بود همین جناب مسجد امام زمان قلعه ناجورا نماز جمعه بود یک بجا جور انتوری در آمد که با پیروان پلیس است یک خود انتوری کسی تا داخل مسجد در آمد فکر ساعت یک بجا
د کابل څو تنه اوسیدونکي و چې د کابل قلعه نجاره سیمه ته څیرمه پر یوه جمعه د نننۍ حملې په اړه خبرې کولې. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر تړلو وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. پر جمعات سوی جګړه پای ته رسیدلې ده. امنیتي چارواکي وایي په دې پیښه کې 14 کسان وژل سوي، 4 تنه یې برید کوونکي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تر 100 ډیر کسان د پیښې له ځایه ژغورل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینو استازو او افغان کارپوهانو د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ په تړاو د روسیې پر وروستیو انتقادونو بېلابېل عکس العملونه ښودلي دي. دوی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د روسي چارواکو وروستۍ څرګندونې په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ بې ګټې بللې ده. تفصیل د ناجی صفوي په راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استراتیژي پاړه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګندونی د ولسی جرګې د غړیو او افغان کارپوهانو له بلابلو خبرګونونو سره مخ شوې. دوی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د روسی چارواکو وروستۍ سرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپله ګټه ویني. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون یوې غړي آریان یون ازادي رادیو ته وویل امریکا باید په افغانستان کې د روسیې تیروتنې
روسیا نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې کامیاب وسی. هغوی غواړي چې امریکا په افغانستان کې لکه هماغه څه چې روسان په افغانستان کې ناکامه د دې ملک نه ووتل، بلاخره دوی هم غواړي چې خپل پخوانی غچ د امریکې نه واخلي. د امریکا کم میشن چې په افغانستان کې دا د ناکامۍ سره مخامخ کې، بلکې دنیا ته هم وښیي چې یعنی دوی کومه ستراتیژي چې په افغانستان کې لرله هغه مثبت نه وه، او بلاخره باید د دې شله چې ناکامه شله. او په دغه شرایطو کې امریکا ته بده ده چې باید د ډیر عقل او د ډیر هوښیارتیا نه کار واخلي. په افغانستان کې هغه اشتباه تکرار نه کړي چې روسانو تکرار کړی و.
د خبري ورسته له هغې کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بېهوده ده، او په وینا یې چې د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د زور پر کارولو تمرکز شوی، او دا به د ده په باور د افغانستان د وضعیت آرامولو سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په سر کې د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژۍ په اعلان سره وویل چې هغه په افغانستان کې مبارزې ته دوام ورکوي سو وسلولې ډلې وځپي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي روسیه نه غواړي چې امریکا په افغانستان کې حضور ولري، او له همدې عمله له وسلولو ډلو سره مرسته کوي. د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
روسان مرکزی آسیا په دې قسمت د آسیا کې د امریکای په افغانستان کې چې مرکز د آسیا د نه غواړي، او په موږ خاطر طالبانو سره ملاقات کړی دی، په موږ خاطر هغوی ته وسلې ورکوي ضرور و. داسې ستراتیژي
د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستیو څرګندونو په تړاو امریکایي چارواکو تازه غبرګون نه دی ښودلی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو دغه وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. یو شمېر افغان کتونکي بیا ټینګار کوي که چیرې په سیمه کې روان سیاسي کړکېچ ته د حل اساسي لارې ونه لټول شي، وضعیت به لا پسې خراب شي.
په راپور کې موردل د ولسی جرګې یو شمیر غړو او افغان کارپوهانو ازادي رادیو ته ویلي د روسي چارواکو روسي څرګندونی په ډاګه کوي چې روسیه د افغانستان په ناامنۍ کې خپلې ګټې ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو وروستیو څرګندونو کې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي بیهوده بللې او ویلي دي چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې د زور پر کارولو تمرکز سوی دی. عین څرګندونې د ولسی جرګې یو استازي هم کړې دي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجی ظاهر قدیر نن په یو غونډه کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي انتقاد وکړه. ویل چې د سولې پر ځای جنگ ته پکې ترجیح ورکول سوی ده. تفصیل د شاه محمود شینواری په راپور کې.
د ولسی جرګې وکیل ظاهر قدیر د امریکای پر نوې اعلان شوې ستراتیژي انتقاد وکړ چې د سولې پر ځای پکې د جنگ دوام شوی. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ په ننګرهار کې د مشرقي شورا لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړې چې په زرګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې د امریکای لخوا پر نوې اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې داعش سره دې جګړه وشي خو طالب سره دې سوله. خاغلی ظاهر قدیر په خپلو خبرو کې هغه واضح هم په کلکه رد کړی چې ګوندې د کوم سیاسي ائتلاف ملاتړ لګیا دی. نوموړي وویل دی د هیڅ ائتلاف سره نه دی او یوازې د ولس د حق غوښتنې په خاطر یې ولسي حرکت پیل کړی. په دې غونډه کې د نورو ځوانانو قومي مشرانو ترڅنګ د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي استاد شاکر فاروقي وویل په اوسني نظام کې ظلم، فساد، غصب او د قانون خلاف نورې کړنې اوج ته رسېدلي. دی وایي د دین اخوالو پر ضد به مدني حرکتونه کوي او کارتیا شوه د سر په قیمت هم مبارزې ته تیار دي.
محصلین د دې وطن آغا ځوان قشر ده، دا آغا خلق دي چې سبا استاد ده، سبا ډاکټر ده، سبا انجینر ده، سبا څارنوال ده، سبا د ملک ستنه ده. اصلي پایه د اخو ته توجه لکېږي. برسونه یې سقوط دي، ماسټرۍ نشته دي، د کار زمینه سازي نشته. اخر دا ځوانان څه وکړي؟ مجبور دي، مجبور دي مدني حرکت وکړي.
د غونډې نورو برخوالو هم په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د مشرقي خلکو پر حق سترګې پټې کړي او ګواښ یې وکړ کچیرې د ختیځې سیمې ولسونو ته حق ورنکړل شي دوی به پراخو مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ به پلار کړو، مونږ به کور کړو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
ازادي رادیو ماشامنی نیم ساعته خبری مجله اوري چې تر شپږنیو بجو دوام کوي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د شوراوک ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورند کرښې په سیفری سیمه کې د القاعده او لشکري طیبه په یو مرکز کې د ماین چاودنه سوي چې له کبله لس وسلول وژل سوي چې په هغوی کې پاکستانیان او عربان هم شامل دي. چارواکي وایي دوه نور وسلول د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي بماین وژل سوي. صادق رښتنی له نور تفصیل سره.
د کندهار د امنیه کمانډانی ویان زیاد دورانی ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د شورا بکولس والی ته چیرمه د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د القاعده او لشکري طیبه په یو لوی مرکز کې ماین چاودنه سوي چې له امله یو پاکستانی دوه عرب او یو افغان وسلوال پکې وژل سوي. د دورانی په وینا دغه مرکز د شورا بکولس والی او ګلستان سیمې ترمنځ د ډیورند کرښې په صفري نقطه کې د پاکستان د یوې سرحدي پوستې سره پلان واټن کې جوړ سوی وو چې ډیر وخت به د ماین جوړولو او د افغانستان په خاوره کې د بریدونو بیلابیل پلانونه پکې جوړېدل. د پولیسو د بیان په وینا وژل سوي وسلوال د مان جوړولو ماهرین دي.
د لشکري طیبه او القاعده ګډې قرارګاه په مابین کې چې د ډېر وخت په فعالیت کې په تروریستي او منفجره موادو په ترکیب او تنظیم کې او له دغه لارې په تروریستي بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول درلود. نن سهار شپږ بجې په یادې قرارګاه په داخل کې د ځنې په پایله کې
په عین وخت کې چارواکي وایي دوه نور وسلوال د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې په خپل شخصي ماین وژل سوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د خاکریز ولسوالۍ په منډیګک سیمه کې رامنځته سوې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي.
پا په خوست ولایت کې د مدني بنسټونو ګوندونو او شوراګانو د ګډ ائتلاف په قربتوب د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډالو ترمنځ سیالي روان دي. دغه سیالي چې له لوی اختر مخکې پات رسیدي د کابل، پنشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګ او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخب ټیمونو په کې ګډون کړی دی. تفصیل نجیب الله خیل خبري.
د جمعې په ورځ د خوست د المپیک ادارې مشر عزیز ملنګ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د فوټبال د یو ټورنمنت هدفونه ځوانانو ته د نشه یي توکو د زیانونو په باب د پیغامونو لیږدول، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د اوسني نظام نه د ملاتړ موخې یاد کړي.
د نشه یي توکو سره مبارزې په خاطر، د سولې د غوښتلو په خاطر باندې، او همدارنګه د اتفاق دیوالي او د حکومت د نظام نه د ملاتړ په نوم باندې دغه ټورنمنت نو دغه ټورنمنت فعلا د پاره مونږ پرون ورځ د خوست ولایت او د روزګان ترمنځ لوبه وه. نن د خوست دوه ټیمونو ترمنځ مسابقه ده او د سی ورسته ان شاء الله تعالی د پکتیا او د میدان وردګو مسابقه شروع کیږي.
د خوست د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان له سوال څخه د یو لري پروت ولایت روزګان شل تنه ورزشکاران هم برخه لري. د روزګان د ورزشکارانو لوبډل مشر وایي:
نو می رحمت الله روشان د روزګان ولایت څخه راغلی، نو موږ ډیر خوشاله چې خوست ولایت راغلی. دلته په دې ټورنمنت کې موږ برخه اخیسته ده، یلمن ولایت تللی، کندهار ولایت تللی او د بولدک ولسوالۍ تللی، دوه ولایتو تللی مسابقه لپاره. او پرون موږ د خوست 20 سره مسابقه وه، یو مساوي سوله.
د میدان وردګو د فوټبال ټیم لوبډل مشر محمد نبی ستانګزی وایي: په دې سیالیو کې قوي لوبډلو برخه اخیستې ده او هر ټیم په دې هڅه کې دی چې د مسابقو اتلوري خپل کړي.
نو هر ټیم کوشش کوي، که د خوست ټیم دی، که د لوګر ټیم دی، مثال که د پکتیا ټیم دی، ټول ښې وړتیاوې لري، ښه ټیمونه دي، ښه تکړه تکړه پلیران کښته دي. نو موږ هم په همدغه کوشش کوو چې انشاءالله موږ هم ښه پلیران لرو. بعضې دي په ملي ټیم کې لوبېدلې دي، انشاءالله موږ هم کوشش کوو چې قهرمان شو په دغه ټورنمنت کې.
په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ په خوست کې د وشو د رزمي ورزش د فدراسیون په چوکاټ کې هم د یاد ولایت د نږدې ټولو ولسوالیو د ورزشکارانو ترمنځ مسابقې پیل شوي دي. د یاد فدراسیون مشران د دې سیالیو موخه په ملي او ولایتي کچه د وشو سیالیو لپاره د خوست د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته کوي.
وبردل چې په خوست ولایت کې د اتو ولایتونو د فوټبال د منتخب لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانې دي. په دغو سیالیو کې د کابل، پنشیر، کندوز، غزنی، پکتیا، میدان وردګو او اورزګان ولایتونو د فوټبال منتخبو ټیمونو ګډون کړی دی. دغه لوبې به در لوی اختر مخکې روانې وي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست، هغه ورډونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپلو زیرکو ټلیفونونو ته انسټال کړي او په کمزور انټرنیټ هم کولای شي چې زموږ ژوندۍ خبرونه یا هم تیری خبرونه واوري. د اپلیکیشن نوم مو دی آر اف ای آر ال. د اپلیکیشن تر انسټالولو وروسته ژبه او سرویس انتخاب کړي، تر هغه وروسته کولای شي چې زموږ خبرونه په اسانۍ سره واوري. ماشمنی خبری مجله اوری چې تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ورزو فرا ولایت په فرا کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دې ورستیو کې زیات سوي دي او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم نیولې ده. اړوند چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي او په ډیر لوړ قیمت هلته خرڅیږي، چې په دې ورستیو کې مینوال هم زیات سوي دي. احمد شاه پیترت او نور تفصیل.
په دې وروستیو کې د شاتو مچیو فارمونه او د شاتو اثرات کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. هغه کسان چې په فراد کې د شاتو مچیو فارمون لري وایي چې د فراد د شاتو کیفیت تر ایراني شاتو ډیر لوړ دی او همدا چې د فرا ولایت شات تر ایراني شاتو په لوړ بیه په خپل ایران کې هم پلورل کیږي. په فرا ولایت کې د شاتو مچیو د فارم تر مسؤل سردار محمد خپل له کار څخه خوښ دی او وایي چې تر سل زیات د شاتو د مچیو صندوقونه لري او سږ کال یې تر اویا کیلو ګرامه زیات شات ترلاسه کړی دی. که څه هم د شاتو مچیو صندوقونه څنګ ته مرکه څه ناڅه خطر لري، ځکه چې د شاتو مچیو د چیچلو امکان شتون لري، خو بیا هم ما ځان صدر محمد ته نږدې کړ او د هغه څخه مې د شاتو د تولید او ټولولو په اړه نور جزئیات وپوښتل.
اصل ایرانی و خارجي کې نه کیفیت زر مردم مطالعه نکرده، اما خو به قیمت ارزانتر به بازارهای داخلی به فروش میرسه. در صورتی که می اصل ما اضافه تر از 2 لک تومان که تقریبا 3800 افغان میشه به کشورهای ایران به فروش میرسه.
همدیل که کسان چې د سردار محمد شاتو مچوی فارم ته د شات رانیول لپاره راغلی هم خوشاله دي.
کیفیت اصل فرام شمار هیچ اصل نداره، کیفیت بسیار عالی داره، واقعا بسیار یک اصل خوبه.
ما تقریبا یک سال میشه که از این اصل استفاده مینو، خیلی هم راضی و خود من هم تکلیف زانو دردی دارم.
لبلی خو د فرا ولایت د کرهنی ریاست چارواکی په فرا ولایت د شات د اصلات لوړ کیفیت خبر ورکوي. د دغه ریاست رئیس انجنیر عبدالمان متین وایي چې سشکل کابو اته ټنه شات په فرا ولایت کې په لاس راغلی او همدا شان دغه شات کیفیت ترانه شاتو لوړ دی.
اصل ولایت فرا مو در حدود بیش از 8 تن پیش بینی شده تولیدات.
د فرا ولایت اصل تر اته ټنه زیات پیش بینی شوید او د خوشی خبر داده چې زمو رسل د بارنی هوادون تر اصلو چې دلته مخکي واردیدل شکه کیفیت لري او د شنو بوټو شتون دلته په فرا ولایت کې د اصل پر کیفیت ډیره مثبت اغیزه کړی ده. باید وویل شي چې فرا ولایت د هواد کرنز ولایتونو څخه د چپکشي د سابو او میوجاتو سربیره په دې ورستیو کې د شاتو تولیدات صنعت هم پراخ شوی دی.
ومردل چې په فرا ولایت کې د اصلو یا شاتو تولیدات په دې ورستیو کې زیات سی وی او د ایرانی اصلو د وارداتو مخه یې هم تر ډیره حده ډب کړی ده. چارواکي وایي چې د فرا اصل اوس ایران ته هم صادریږي. تاسو د ازادي راډیو ماشمنې خبری مجله اوري. شمشاد زدران د دې خبرونې تخنیکی چارې سمبالوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او سم یو بل بهرنی مسأله چیرو د ملګری ملتونو یو مقام ویلی چې په نړۍ کې ناوړه شرایطو ګڼ کسان محتاج کړي دي. تفصیل احمد شیبر څخه په یو رپورت کې ورو.
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د مشر په صفت د سټیفن اوبراین دنده دراتونکې اونۍ د پنځشنبه پر سپای ته رسیږي. د وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د شړو اصلي ریښې وچ کړو. په ورته وخت کې اوبراین وایي چې د ملګرو ملتو 193 غړي هیوادونه باید بشري مرستې زیاتې کړي تر څو په نړۍ کې ځپل شویو او بېوزلو کسانو سره مرستې وشي. ملګرو ملتو روان کال د نړۍ په 83 هیوادو کې د 102 میلیونه کسانو لپاره د 23.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده، خو تر دې دمه یوازې 8.1 میلیارد ډالر راټول شوي دي. د موزمبیق لپاره 10 میلیارد ډالر غوښتي دي او د سوریه لپاره 3.4 میلیارد ډالر. همدارس عراق او یمن هغه هیوادونه دي چې د دغو لپاره د ډیرو مرستو غوښتنه کړې ده. په موزمبیق کې د جون په میاشت کې زلزله وشوه او خلک یې سخت وځپل شول. په یمن کې ملګرو ملتو د 2.3 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه یې یوازې 1.5% راغونډې کړې دي. اسوسییټډ پریس اژانس چې د سټیفن اوبراین کومه مرکه خبره کړې ده په هغه کې یوازې دومره افغانستان ته اشاره کړې ده چې هلته مرستو ته اړتیا شته، خو دغه هیواد ډېرې سیمې خوندي نه دي نو ملګري ملتونه خپل استازي هلته نشي استولی.
د خبری مجلې وروستی راپور راخلو. بی پیلوټ الوتکې که څه هم تر ډیره د بریدونو یا هم په اوسنیو شرایطو کې د عکاسۍ لپاره کارول کیږي، خو له دغو الوتکو اوس پر کرنیزو مځکو د درملو د شیندلو لپاره هم ګټه اخیستل کیږي. نور جزئیات له عصمت څاروان ناوري.
په امریکا کې پر کرنیزو مځکو د کیمیاوي موادو یا د حشرو د لمنځه وړلو د درملو د شیندلو لپاره اتومات الوتکه جوړه شوه. دا الوتکه چې پیکا نومیږي په سیلیکان ویلي کې جوړه شوې ده. پیکا پیلوټ ته اړتیا نه لري او پخپله پر کرمندو او باغونو کیمیاوي مواد شیندلی یا سپرې کولی شي. د دې الوتکې جوړېدا کروندګر او د کیمیاوي موادو شیندونکي د دغو موادو له منفي اخیزو ژغوري. سره له دې چې د الوتکه بې پیلوټه ده، خو یو تن پکې سپریدای شي. پیکا الوتکه په یو ساعت کې پر څه باندې 112 کیلومتر مځکه کیمیاوي مواد شیندلی شي. د الوتکه په ټیټه ارتفاع کې الوت کوي چې کیمیاوي مواد پر مځکه ښه وشیندل شي. پیکا الوتکه چې وزن یې 101 کیلو دی، د باد او طوفان په مهال کیمیاوي مواد نشي شیندلی.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
مې اتولایم د کورنل نه د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ریزونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بعد سلام حقوق بشر ته پیغام ده کوزی واقع منصفانه عدالت کوي نو دغه تش په نامه بوخاني مجاهدین چې هدف یې صرف اقتصاد او اقتدار وو په خواوې د انسانانو یعنی ککرۍ تخاور منډلې خو د انسانانو غوګونه خوري هله مې داده چې دغه سي اشخاص په وړاندې ضروري او ټینګ اقدام وکړي. والسلام.
سر احمد د کندهار ولایت څخه د افغانستان د ټولو شریفو خلکو څخه پیل کوم چې نور د جنگ پیډیا خپل افغان متي له کوم سره دای شي ځکه چې څنګه چې موږ د جنگ په دوه جنگ خپل ځانونه د قربانۍ کینونه خیر شي.
زه د ننګرهار ولایت د سارک غلجی د ولسوالۍ څخه انور دغه پیغام ترتومه. دلته د راغو د سیکسي په نامه یو کلینک ده د ولسوالۍ څنګ سره. په هغې کې ښځې ډاکټران یې 10 بجې 12 بجې بېرته کور ته ځي. سار په 9 مهینو باندې را ځي په 11 لسو 12 بېرته کورو ته ځي. شپې یوه ډاکټر هم هلته نه وي او نوکریوال هم نه وي او ورسره چې دا چې تغذي مواد کورو ته وړي ډاکټران خپله په خپلو بچیانو په کورو کې کور کې خوري او دوا راغلي درې میاشتې دوا راغلې وه 10 ورځې وروسته هغه دوا ټوله نه وه هغه ټوله خرچه کړې وه. دا باید د دې پوښتنه وشي.
دا ورډونکو ټلیفوني پیغامونه مو ورودل چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې ثبت کړی و. لدی سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. ورستۍ خبری مجله له فرشته نگانه ووري.